بين علماء فداشان إياد كبين وبيك صلح واقعي حمن الله بيك صلح واقعي تضابكشان وصلح
تشكر جناب مولي صاحب
سلامت سيد دير زيادة مننا مولوی صاحب کوربدان د لشغل مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی او مولوی صاحب کبیر شاه او عبدالرس مولوی صاحب رحم الدین زبوری څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د سړی رادیو خبرونه دوام لري. له خبرونو وروسته بیا هم ترشناس ملاندې پروګرام لرو په یو بل موضوع خبرې کو. خو اوس ته خبرونو وخت دی. لومړی د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر یو ځل بیا د ملیشي جوړونې له طرحې سره کلک مخالفت وښود. افغانستان پخوانی ولسمشر ویلي هغه وخت به افغانان په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو له حضور سره موافق وي چې ملي ګټې خوندي پاتې وي، او د ملي امنیت ریاست وایي د حقاني شبکې پورې تړلې یوه لس کسیزه ډلې په کندهار کې نیولې ده. پوره خبرونه. افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د ملیشي جوړونې له طرحې سره کلک مخالفت ښودلی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان سید ظفر هاشمی نن خبري اعلان ته وویل چې افغان ولسمشر تېره ورځ په کندوز کې له عامو خلکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په کندوز او یا بل هر ولایت کې د ملیشي جوړونې پر خلاف دی. خغلی هاشمی وایي د افغانستان جمهور رئیس سل په سلو کې په افغانستان کې په کندوز او یا نورو ولایتونو کې د ملیشي جوړونې له طرحې، مفکورې او پالیسۍ سره مخالف دی. خغلی هاشمی همداراز ویل چې په کندوز کې به پوځي عملیات تر هغو دوام کوي چې کندوز او نور شمال ختیځ ولایتونه د وسلوالو مخالفینو له وجوده نه وي پاک شوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی هغه وخت به افغانان په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د حضور له دوام سره موافق وي چې ملي ګټې خوندي پاتې وي. د پخوانی جمهور رئیس کرزی دفتر نن په یو بیان کې د خغلی کرزی له قوله لیکلی چې که د امریکایي پوځیانو حضور په افغانستان کې د سولې او امنیت د راتلو لامل نشي، نو دا حضور به په بل معنا وي. په دې بیان کې خغلی کرزی هم د رز کابل واشنگتن امنیتي تړون په اړه ویلي چې د دغه تړون له لاسلیک وروسته له بده مرغه ناامنۍ لا پسې زیاتې شوې. د کابل کندهار په لوی لار کې له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له ستونزو سره مخ دی. د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو استازي او مسافرین وایي چې د کابل کندهار په لوی لار د سالار، هفته سیاب، شاشګاو او ځینو نورو سیمو کې وخت نا وخته وسلوال مخالفین راوځي او د موټرو د تګ راتګ مخه نیسي. د یو ترانسپورتي شرکت استازي احمدالله په دې اړه وویل
دوه درې ځایه لکه سالار او افتاسیا او ششګاو په دغه علاقه کې مخالفین د دولت ریي او هغو ته اجازه نه ورکوي. کله چې بیا مخته ورسي هلته بیا بعضې وسته پوستي او دغه اجازه نه ورکوي، نو دسپاري ډېر په بد حالات کې قرار لري.
امنیتي چارواکو د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د مخالفینو د راوتلو او د لارې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقاني شبکې پورې تړلې یوه ډله په کندهار کې نیولې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره شو راغلي دا لس کسیزه ډله د کندهار ښار په اړوند سیمه کې د یو لړ خاصو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې د دې لس کسیزه ډلې مشر رحمت الله منلی چې په کندهار کې تروریستي فعالیتونه کول. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فریبا ظاهر دراوروي.
ترکی چارواکي وایي یوه کښتۍ چې ګمان کېږي کډوال پکښې سپارو د ترکیې په سواحلو کې ډوبه سوې چې دولس سپرلي یې ډوب او 15 نور ژغورل سوي دي. د چارواکو په خبره دغه کښتۍ نن د ترکیې له ایوالیک ښار څخه د یونان د لسپوس جزیرې په لور روانه وه. تر اوسه د دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د یونان ساحلي ساتونکو راپور ورکړی چې څلور تنه کډوال چې درې یې ماشومان دي په یوه جلا پیښه کې نن سهار وختي د اژه په سمندرګي کې مړه سوي دي. روان کال څه باندې 3000 کډوال چې ډېری یې د افغانستان، سوریې او افریقا وګړي وه اروپا ته د رسېدو په لاره کې مړه سوي دي. په یو بل خبر کې راغلی هغه کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي د کروشیا او سلووینیا ترمنځ پولو ته رسېدلی دی. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې هنګري تېره شپه له کروشیا سره خپل سرحد وتاړه. د سلووینیا پولیسو نن ویلي چې د کډوالو ډک یو بس د دوی سرحد ته ورسېد او رجستر سوه. که څه هم سلووینیا له کروشیا سره خپل د اورګاډي لیکه بنده کړې تر څو په دې توګه له بالکان هېوادونو څخه لوېدیځ اروپا ته د خلکو تګ راتګ تر یو حده ورو کړي. هنګري د خپل سرحد د تړلو پرېکړه څو ساعته وروسته له وکړه چې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې له ترکیې سره مالي مرسته کوي تر څو د سوریې له شخړو څخه د وتونکو کډوالو شمېر هغه کم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا نن پر دې پلان انتقاد وکړ او هغه په ترکیه کې د کډوالو د ساتلو یوه هڅه بللی ده. دغه سازمان پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې اروپا ته د رسېدو لپاره کډوالو ته خوندي او قانوني لارې وښيي. سلووینیا او کروشیا پرون ویلي وو تر هغو چې اتریش او جرمني د کډوالو منلو ته دوام ورکوي، نو دوی به هم د کډوالو د تګ راتګ پر مخ خپل سرحدونه خلاص پرېږدي. په ایران کې د شیعه مذهبو په یوه جومات کې د ډزو له کبله دوه تنه وژل سوي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا وایي په دې پیښه کې پرون د خوزستان ولایت په دیسفول شارګوټي کې په شیعه عبادت کوونکو برید وسو. په برید کې دوه تنه ټپیان سوي هم دي. ظاهرا وسلوالو کسانو له یوه موټر څخه داسې مهال پر عبادت کوونکو ډزې وکړې چې هغوی د عاشورا مراسم لمانځل. خوزستان د ایران په جنوب کې موقعیت لري او تر ډېره عرب نژاد سني اقلیتونه پکښې ډېره دي. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې څو ځلې فرقهیي شخړې سوي دي. دغه راز د اکتوبر په 14مه یعنې پرون په سعودي عربستان کې هم د عاشورا د لمانځلو پر مهال په سني میشتو سیمو کې پر شیعه عبادت کوونکو برید سوی او 15 تنه پکښې ووژل سوه. یوې توندلارې سني ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وس لري چې اټومي وسلې ولېږدوي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن یو توغندی چې د اټومي وسلې د انتقال وس لري وازمایه. بلخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ تر څو په ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران لس کلن تړون ایران اړباسي چې اټومي پروګرام یې په سلو ییزو اهدافو کې پاتې سي او له دغه هېواد غواړي چې دا ډاډه کړي چې د وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي او د نورو اهدافو تر څنګ به د ملګرو ملتونو څارونکي کولی سي په ایران کې د حساسو سیمو نظارت وکړي. شتاین مایر ویل اوس د بندیزونو د لرې کېدو د موافقې په بدل کې د ایران نوبت چې د تړون مادي عملي کړي. دغه راستمه د شتاین مایر پر ایران فشار راوړي چې د سوریې د اوږدمهالې جګړې لپاره سوله ییز حل لار ومومي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو مهم متحدین دي. عراقي ځواکونو د شیعه وسلوالو په مرسته د اسلامي دولت له ډلې د بغداد په شمال کې تېره ورځ د تیلو یوه تصفیه خانه ونیوله. د عراق پوځي چارواکي وایي د دغه هېواد امنیتي ځواکونو د بیجي د تیلو له تصفیه خانې د داعش ځواکونه وویستل. او یو لوړ پوړي چینایي جنرال ویلي د چین په جنوبي اوبو کې د دغه هېواد لخوا جوړ سوي مصنوعي ټاپوګان د سیمه ییز ترانسپورټ سره د مرستې هدف لري او په سیمه کې به د کښتۍ چلونې ازادي زیانمنه نه کړي. جنرال فان چانګلانګ نن په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دغو ټاپوګانو سره به موږ وتوانیږو د عامو خلکو لپاره لا ښه خدمات وړاندې کړو تر څو د چین په جنوبي اوبو کې د کښتۍ چلونې او تولیداتو سره مرسته وسي. د امریکا امیر البحر ګاري رافټ د امریکا امیر البحر ګاري رافټ په همدې کنفرانس کې طرفان وروسته په خبرو کې د همدې ټاپوګانو پر جوړولو انتقاد وکړ او ویل دا به د شک د لا ډېرېدو تر څنګ ناسمې محاسبې رامنځته کړي. چین د دغو ټاپوګانو په جوړولو سره بندرونه، فضایي حریم او نور خدمات ډېر کړي او ورسره اندېښنې هم راپورته سوي دي. متحده ایالات او نور هیوادونه وایي دا کار کولی سي په سیمه کې پوځي فعالیتونه ډېر او بې ثباتۍ رامنځته کړي. دا وتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15.2. په کندهار کې به اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.2. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 16.4. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 16.9. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.3 ده، اسمان یې شین اټکل سوی دی. په غزنی او ګردیز ښارونو کې هم اسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15.9 او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15.8 ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قرار شد 9800 سرباز آمریکایی تا پایان سال 2016 در افغانستان بمانند و سپس واشنگتن شماره سربازانش را در افغانستان به 5500 سرباز کاهش می‌دهد. این تصمیم را درست پیش رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اعلام کرد. پیش از این قرار بود تا پایان سال آینده تنها 1000 سرباز آمریکایی برای حفظ امنیت سفارت این کشور در کابل بمانند و دیگر همه از افغانستان بیرون شوند. اما ظاهرا افزایش توانایی‌های طالبان به خصوص پس از سقوط شهر کندز متحدان بین‌المللی افغانستان را وادار ساخت که این کشور را در این مقطع زمانی تنها نگذارند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز از این تصمیم رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و گفت برلین نیز درباره تقسیم اوقات خروج سربازان کشورش از افغانستان بازنگری خواهد کرد. کارشناسان با تمدید ماموریت نظامیان بین‌المللی در افغانستان از چند نگاه می‌نگرند. جیمز دابن نماینده پیشین واشنگتن برای افغانستان گفته است که 9800 سرباز برای حفظ ثبات در افغانستان کافی است، اما آنتونی کورتسمن عضو مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در آمریکا می‌گوید این تعداد سرباز توان پیشبرد جنگ را در افغانستان نخواهند داشت. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 تا به حال نزدیک به 60 میلیارد دلار را بالای نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرده. حالا سوال اینجاست که جامعه جهانی با مصرف این در پول و زمان چرا نتوانستند به نیروهای امنیتی افغان این توانایی را ببخشند که امنیت کشورشان را به تنهایی حفظ کنند؟
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان درته وویل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو پلان بدل کړ. اوباما وویل چې امریکایي پوځیان باید راتلونکي میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي، خو له 2010 وروسته به 5500 امریکایي پوځیان په دې هیواد کې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد عملیات جاري وساتي. له مخکېني پلان سره سم ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان د 2018 تر پایه له افغانستان او یوازې زرتنه د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پاتې شي. د اوباما د دې اعلان په اړه راز راز عکس العملونه څرګند شوي دي. د افغانستان حکومت دا اقدام ستایلی دی. طالبانو بیا ویلي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو وخت دوی ټاکینه امریکایان. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د اوباما دا اعلان طالبانو ته زغرد پیغام دی چې نړیواله ټولنه او په سر کې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي. ځینې نور وایي چې طالبانو پخلاینې او سولې ته لیوالتیا ونه ښودله، که څه هم امریکایي ځواکونه ووتل او د جګړې میدان یې افغانانو ته پرېښود، خو طالبانو جګړه لا تیزه کړه. ځینې نور کتونکي د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر په اړه بحث او استدلال کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی جیمز دابن چې اوس د ران کارپورېشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي وایي همدومره ځواکونه د وضعیت د ثابت ساتلو لپاره کافي دي. د ده په وینا په اوسني شمیر کې د ځواکونو پرېښودل به افغانستان د سوریې په شان د سقوط او بې کنټروله کېدو له وضعیته وساتي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی آنتونی کورسمن وایي 9800 پوځیان د افغان ماموریت لپاره کافي نه دي. کورسمن زیاتوي که تر 5500 د ځواکونو شمیر لږ شي، تر حد اقل اندازې به کم وي او د جګړې د مشورې لپاره به هومره پوځیان نه وي چې پکار دي. د ده په نظر دومره شمیر پوځیان جګړه پر مخ نه شي بیولی. د امریکا متحده ایالاتونو له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر جوړولو او روزنې څه باندې 6 میلیارد ډالر لګولي دي. له طالبانو څخه د کندوز ښار په بیرته نیولو کې امریکایي روزونکو او هوایي ځواک د جګړې تله د افغان ځواکونو په ګټه درنه کړه. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل تیره اونۍ د امریکا د کانګرس غړیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په اوسني پړاو کې په یوازې سر جګړه پر مخ نشي بیولی. جنرال کیمبل وایي افغان هوایي ځواک د ځمکنیو قواو د ملاتړ لپاره کافي الوتکې نه لري. هوایي ځواک د افغانستان په ارضي شرایطو کې په جګړه کې خورا زیات اهمیت لري. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه لکه څنګه چې مخکې امید مرزبان هم معرفي کړل، تاسو لکه چې معرفي نه کړل، خیر، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال حاجی عبدالحی اخونزاده او د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر دي دواړو ته هرکلی وایو چې تشریف راوړی دی.
با تشکر مهمونا که در این برنامه سهم گرفتن و همچنان فراموش نکنین چون مدعی عزیز که حضور شما در این برنامه هم مهم و با اهمیت است. نظریات و سوالها و گفتنی های شما را هم از طریق تلفن از طریق اسمس و از طریق سکایپ با خود خواهیم داشت. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و ما میرسه. لطفا مخصوصا در رابطه به همین موضوع برنامه ابراز نظر بکنین و سوال اگر دارین بپرسین و کوشش بکنین که پیام هایتون را کوتاه و واضح بنویسین که راحت و آسان خوانده شود. جناب حاجی صاحب عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی بوله سجیرگر در استودیو با خود داریم، همچنان محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو رادیو آزادی در کابل با ما هستند. جناب آخوندزاده صاحب از شما شروع میکنیم، به نظر شما این تصمیم آمریکا چه پیامدهایی خواهد داشت؟ 9800 سرباز بیشتر در افغانستان باقی میمانند، فکر میکنین این یک پیام باشه برای طالبان که جنگ اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه نیروهای آمریکایی برای مدت طولانی تر هم حاضر هستند در افغانستان بمانند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې په و شرایط کې کم چې افغانستان اوس قرار لري، تاسو ته معلوم ده چې زموږ دولت ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا په امنیتي چارو کې چې تاسو یو مثال لکه د کندوز سکوتو چې بسته ښار سکوتو کوي. نو په دا شرایط کې د دوی پاتې کېدل د خپل د افغانانو لپاره خپل یو امید پیدا کوي او د ټولو هغه همسایګان لپاره دا یو خپل یو بیرته کوم چې کوم پروګرامونه چې د افغانستان د لپاره درلوده، لکه خصوصا پاکستان چې دوی غوښتل چې د افغانستان ځینې ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل تر کنټرول لاندې راولي او د افغانستان د حکومت لپاره یو غټ خطر وګرځېږي او افغانستان باندې یو غټ فشار راوي چې دوی سول ته په زوره دوی حاضر کړي. نو دا هغه موضوعات چې واقعا د دوی پاتې کېدل د امریکا د رئیس جمهور دغه اعلان او د سرپازانو پاتې کېدل د دوی کوم هدفونه چې واغه د غو سره مخامخ کېږي او د ناامیدۍ سره مخامخ کېږي او زموږ امنیتي ځواکونه لپاره د خپل یو قوت ته چې د امریکایي نظامي ځواکونه چې په افغانستان کې پاتې کېږي هغو ته نور بیا هم زوره ورتوب په ګډه ورته په دغه کېږي او زموږ حکومت لپاره تاسو وګورئ چې زموږ نظام د اوسنی نظام چې د هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، یو ضعیفه نظام دی او د دې نظام د بقا دپاره د دې سربازانو پاتې کېدل په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر مثبت رول لري، ځکه چې زموږ اوسنی نظام ډېر ناتوانه نظام دی او دوی نشي کولی چې په یوازې سر باندې دغه غټ جنګ چې د بین ملي جنگ د په افغانستان کې وایي د طالب جنگ نه دی، د مختلف شبکې دی لکه د داعش شبکه ده، د کانی شبکه ده، دوی پر وړاندې باندې وجنګېږي. نو زموږ حکومت لپاره واقعا دا یو ستر خوشحالي ځای دی چې امریکایي سربازان په افغانستان کې د 2012 کال تر اخره پاتېږي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ حاجي عبدالحی اخوندزاده. شغله اتمر ستاسو نظر سره چه فکر کوئ چې د ولسمشر اوباما دا اعلان چې ځواکونه به په افغانستان کې په پاتکیږي او حتی دا خبره هم کړې ده چې که چېرته شرایط تغییر ول کړي چې امریکا خپل نظر نور هم بدل کړي بیا هم بله پرېکړه وکړي، ستاسو په نظر د دې خبرې یا د دې اعلان پیغام د طالبانو لپاره او هغو خلکو لپاره چې په افغانستان کې جنګیږي څه دی؟
په بندنه سره تاسو ته او جناب اخوندزاده صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. ویل کېږي چې په افغانستان کې ثبات، د سیمې ثبات او همدغسې په افغانستان کې ثبات، د نړۍ ثبات او په افغانستان کې ثبات د امریکا دپاره هم یو ثبات دی. امریکا او افغانستان اوس ګډ مشترک منافع په سیمه کې لري. بله مسله دا ده چې د هغه ترخو تجاربو څخه چې په سوریا او عراق کې واخیستل شو، امریکایانو په خپل ستراتیژي باندې د سره نظر کو، ګرچې دغه خبره اوباما ته ډیرو سناتورانو، ډیرو د جمهوري خوانو هغه نظامي کسان چې هغوی د امریکا ولسمشر ته دا مشورې ورکولې چې دوی دې په خپل د تقسیم اوقات باندې تجدید نظر وکړي، لیکن وروستي تحولات په افغانستان کې وخصوصا په قندز کې امریکایانو ته دا ثابته کړه که دوی افغانستان یوازې پرېږدي نو افغانستان به بیا د تروریزم مزاله ته ورګرځي او دا د نړۍ او د سیمې او د امریکا د امنیت لپاره خطرناک دی. نو بالاخره اوباما دې ته حاضر شو چې د دغه پوځونو د حضور موده دوه نورو کلونو ته هم وغځوي او دا یې هم ویلې چې دا به آخري جدول زبانی او لومړني جدول زبانی نه وي، په دې مانا چې دوی هر وخت چې وغواړي دغه جدول ته دوی تغییر ورکولی شي، کولی شي او زیاتولی شي. زه فکر کوم اوسني 9800 پوځیان دا چې واځي د امریکایانو دلته حضور لري د سر ازيري نور هیوادونو د ناتو ازيري نور هیوادونو دي چې هغه هم خپل علاقه بندي دیتا خي چې دوی به هم یو تعداد
تشکر جناب خپل
سرتیری په افغانستان کې وساتي لکه ایتالیا، جرمنی او داسې دور هیوادی.
تشکر جناب مرسی. برمیگردیم و بحث را بیشتر روی موضوع متمرکز خواهیم ساخت، اما حالا فرصت میدیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و ابراز نظر بکنن در رابطه موضوع برنامه او، ای که حدود 9800 سرباز آمریکایی قرار شد تا پایان سال آینده هم در افغانستان بمانند. حالا پس از یک وقفه کوتاه شماره های تلفن را اعلان خواهیم کرد و به شنونده ها فرصت خواهیم داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسیوس آزادی رادیو اوری ترشناس ملندی پروگرام دی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتکې دوه په موضوع بحث کوو. ساعت 4:40 دی زموږ د دې خبرونې ملمانې دي د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال حاجی عبدالحی اخونزاده او د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اساق اتمر. تاسو اوریدونکي کولی شئ په 0909203545 او یا هم 0908225 تلیفون وکړئ، او یا هم که سکایپ لري نو رادیو ټکای ازادي زموږ د سکایپ پته ده. لدی لاري هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د افغان بیسیم د 1903 مېرې په لاري موږ ته لنډ پیغام یا اس ام اس را واستوئ. د ټلیفون لاري اوریدونکي لرو، مهرباني کوئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لاند زابل رسمي له تاسو سره اړیکه نیول
مهرباني کوئ صاحب.
پښتنې دا ده له ملونو څخه چې آیا د لاس کال کې یو لفظ څخه ډېر امریکایان ول هغو نه وکولی شي دا جګړې د پای ته کې، او آیا تاسو فکر په آینده کې به دغه دومره شمېر امریکایان دې جګړې ته د پای ته کې کېږي که نه؟
صحیح، ډېره مننه. ښه پوښتنه ده. کبل پوښتنه نه لري نو بل اوریدونکي ته په نوبت ورکو. صحیح، بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ.
وعلیکم السلام، بفرمایئ. لطفا صحبت بکنین، چون شنونده دیگه روی خط منتظر میمونن. اسمتون از کجا تلفن کردید؟
نه تلفن قطع شد.
خب بل اوریدونکي روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایئ.
خبری وکی صاحب، متاسفانه لکه چې څه مشکل لري په ټلیفون کې. بل اوریدون کتاب نو به ترکو آزادی رادیو ده ترشنا آسمان لاندې پروگرام. خیر، یو فکر کوم چې دا شبه مشکل لرو ور بشو ملمنو ته. همدغه پښتون ته دی عزت الله چې وای چې تر یو لک ډیر عسکر په افغانستان کې ول، په امریکایي عسکر البته کړي، ناټو هم ورسره کو تر یو لک ډیر زیات ول، تر یو لک څلوېش زرم زیات ول، لیکن دوی په وینا حقوقي و نه کړی شوی چې جګړه پاته ورسوي. لیکن اوس به څنګه 9500 چې دا هم بیا په 15500 بدلیږي، دا به څنګه وکړی شي چې جګړه پاته ورسوي؟ ښاغلی اخونزاده، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې دا عسکر به ګټه وکړي او امنیت به راوستلی شي؟
د دې ورور سوال بالکل پر ځای وو، خو تاسو وګورئ چې موږ د دوه نظامی امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې به جنگ ختم سی او په افغانستان کې به سوله راسي، امنیت به راسي. دا په دې پستړل نه ده. د دې نظامیانو شتون په افغانستان کې مثبت رول دا لري چې د افغانستان نظام به خپل پر پښو ودرېږي، او د افغانستان نظام به د سکوت څخه سره مخامخ نسی، او د دې نظام د بقا لپاره زه فکر کوم چې دا کوم اقدام چې امریکایانو وکړي دا بالکل پر ځای دی. دلته خلکو ته دا تشویش چې آیا کچيري امریکایان د افغانستان ووځي نو دغه نظام به سقوط وکړي. د نظام د بقا لپاره د
مثبت ګام دی. ناتو ځواکونو شمیر زیاتو، یعنی یو لکو 40000 ته رسیدو، هغه وخت به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر کم وو. اوس خو د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک زیات دی.
بالکل موږ تاسو وګورئ په څو کلونو کې چې هر څه سوي دي، موږ اساسي کارونه د افغانستان د نظام لپاره د پرپرو درولو لپاره د سیاسي اساسي کار نه دي سوي، نه په اقتصادي برخه کې سوي، نه په امنیتي برخه کې سوي. موږ امنیتي ځواکونه تاسو وسویني دا وایي مشکل ډیر زیات لري، دوی نس کولای چې خپل سر خپل پرسونل یو بل ځای ته انتقال کړي. د دې لپاره هم دوی هوایي تیاری نه لري. اولته تاسو وګورئ چې پر دې ولایتو کې زموږ شهیدان زخمیان د پولیسو او ملي اردو د فراتوي دوی نس کولای چې په وافته کې دغه مرکز ته انتقال کړي. موږ امنیتي ځواکونه وسم د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ دي. دوی په واسطه توګه نس کولای چې دا ما مخکې اشاره وکړل چې د افغانستان جنگ یو داخلي جنگ نه دی، دا بالکل بل ملي جنگ دی. د افغانستان سیمه د دې جنگ د فار د یو ښه جغرافیه ده، د دې جنگ د فار جوړ شوی ده. جنگ به ختم نشي تر دې بنورم شدت پیدا کی. خو یو خبره مهمه ده چې دغه سربازانو پاتې کېدل دلته د نظام د سقوط څخه ساتي. بل داسې لکه د کندوز پیښه چې د بنور ولایتو کې به داسې موضوع رامنځته نشي، او دشمن ته د امریکانو پاتې کېدل دلته دا بالکل یو غټه ضربه ده. او هغه چې کوم مورال یې درلود، زموږ کوم ګاونډي او چې کوم مورال اخیستی او کوم دشمنان چې کوم مورال درلود، دغه مورال باندې به دا ډېر بد اغېزه وکړي. دغه مورال به هم ډېر ضعیف شي. زه فکر کوم د دې لپاره دغه دی، او د جنگ ختمېدل په افغانستان کې د دغه 8000 بلکل کشل زرم پاتې سي، د جنگ په افغانستان کې نه ختمېږي، جنگ به ادامه لري.
تشکر جناب اخوندزاده صاحب. محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل نظامی، هم در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. جناب اطمر صاحب، همین سوال تقریبا به شکل دیگه از شما مطرح میکنیم. نیروهای امنیتی افغان با حمایت 9800 سرباز آمریکایی، آیا فکر میکنین میتونن افغانستان را امنیتش تحت کنترل داشته باشن؟ درست است که به گفته جناب اخوندزاده صاحب جنگ و نارامی ها در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد، اما آیا انتظار کاهش این نارامی ها را در افغانستان خواهیم داشت با در نظر داشتی که تا به حال توانایی نیروهای امنیتی افغان اندک بالا رفته و همزمان با این نیروهای آمریکایی اینا را کمک خواهد کردند؟
یک مسئله که من بسیار به باور دارم است که واقع اخیر قندوز اطمینان و باور مردم افغانستان و اطمینان و باور جهانیان و دوستای استراتژیک افغانستان به این باور ساخت که افغان ها میتونن مستقلانه دفاع بکنن. زمانی که 140,000 عسکر خارجی در افغانستان بود با نیروی نظامی بسیار ضعیف و کوچک و یا حداقل در حالت ابتدایی داشتیم. امروز این نیروها بسیار آبدیده و رزمنده و به اصطلاح تعدادشان 350,000 هستند و اینا دستاوردهای بسیار خوب دارند. حضور 2800 سرباز آمریکایی یا بیرونی یا از ناتو اگر دیگر سربازهایی که حضور داشته باشند، یک اطمینان خاطر بر مردم افغانستان و بر نظام افغانستان به خاطر حمایت دائمی و یا حمایت دوامدار جهانیان بر افغانستان است. در پالوی ازی وظیفه 2800 سرباز خارجی در افغانستان تجهیز و تربیت و آموزش قوت‌های مسلح باستند. مشکل دیگه که یا به اصطلاح گپ دیگه که ما به او ضرورت داریم او حمایت جهادیان است. چنانچه رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در بیانیه خود گفت که ما در پالیزی که افغانستان را رها نمی کنیم مشکل اقتصادی افغان ها را و پروژه های اقتصادی افغان ها را هم تمویل می کنیم. یعنی همکاری با، کمک با دوامدار، چی در بخش نظامی و چی در بخش اقتصادی و پروژه سازی افغانستان باشه. ما فکر می کنم که یک حرکت سیمبولیک یا یک نماد سیمبولیک بسیار خوب است تا که همسایه ها و کشورهای که را چشم آز به افغانستان دوختن پلان های زیرا و آرزوهای زیرا به خاک یکسان شوند. و از طرف دیگر عملا نیروهای امنیتی با این را ثابت ساخت این را بیتارن با جزی که مشکل است جنگ دامه داره، ولیکن توانمندی زیرا داره که ایران از خاک خود
بستقیمان دفاع کرده بتانند.
با جزی که شما
تشکر ات مرسی محترم. فقط نکته دیگر اگه بارش بحث بکنیم، اویی که هفته پیش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که قرار است با صدر اعظم پاکستان دیدار داشته باشه و در این دیدار مسئله افغانستان را مطرح خواهد کرد، یعنی به این معنا که آقای اوباما قبول داره که مشکل افغانستان راهای حل سیاسی داره نه نظامی، به همین خاطر هم خیلی علاقمند به این است که سربازای آمریکایی را زودتر از افغانستان بیرون بکنه. فکر میکنین این تلاش‌های سیاسی و اعلان حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان به نظر شما یک پیام نیز برای پاکستان که واشنگتن از افغانستان حمایت میکنه و پاکستان هم مجبور است که از طالبان دست بکشه؟
ما فکر میکنم پاکستانی ها چند دیر بار در این موقع با واجه شدن با امریکایی ها، ولی با زیرکی و با حیله‌گری تانستن که اینا از این مشکل خود بیرون بکشد. حرفی جست
فکر نمیکنن حالا دولت مردان امریکا حالا پای بردن به این حیله و نیرنگی که شما نام گذاشتین؟
خدا کنه، با فکر میکنم اگر امریکایی ها دوزم قضیه افغانستان از عیده که پاکستانی ها ببینند مشکل حل نخواهد شد و جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. اخیراً شما اظهارات پوتین و موقف روسیه را با کشورهای مشترک المنافی دیدین که او را گفتند که تروریسم آسیای بیانه را تهدید میکنه، ولی با بی‌مسئولیت و بی‌طرف نشسته نمیتونیم. این خودش به این باراست که کشورهای آسیای بیانه و در رأس روسیه ایرا به این صورت تروریسم در مرزهای خود اجازه نمیتن و کوشش میکنند که مشکل در بیرون از مرزهای خود حل بکنند. من فکر میکنم معقولی خواهد بود که امریکایی ها جب پاکستانی ها به این بیندشن که چطور بیتونن صلح و عبیت در منطقه وجود بیارن. اگر پاکستان همکاری صادقانه داشته باشه به این دیست که طالبان را به مذاکره وادار بسازه و از مداخلات خود و شبکه های استخباراتی و گروپ های تروریستی حقانی و صحبه صحابه و لشکر طیبه و اینی حرکت هایی که در داخل پاکستان عملا و علنا کار میکنن تا اونا را مهار نکنه یک اقدام عملی نورداره، باور مردم افغانستان و جهانیان روی پاکستان نخواهد بود. برازی که امویالیم مرکز تمویل و تجهیز توریسم بیرون از افغانستان است. شما در سر تا سر افغانستان تو یک جایی تو یک گلسولی را نمیبینه که اونجا دیپو سلاح طالبا باشه از مخالفین باشه و یا اوتر مراکز باشه که اونا از اون مراکز بتانن تباب افغانستان را تهدید بکنن. عملا در طی یکی دو روزی را از مرزهای افغانستان از طریق پاکستان وارد افغانستان بشه توسط موتورهای پاکستانی، توسط امکاناتی که خود پاکستان برشان بایا بساز، اینا داخل افغانستان میشه و به طرف به اصطلاح شمال افغانستان سوق داده شدن. حتی اخباری که از طریق رادیوهای شما با داشتیم که زخمی های طالبان زبانی که در قندوز زخمی داشتن اینا در شفاخانه پاکستان، حتی در کراچی اسناد موجود است که اینا در شفاخانه کراچی تداوی شدند و این تا یک شبکه بسیار بزرگ استخباراتی و با همکاری و نیروهای داخلی در دسترس از اینا قرار نداشته باشه به این صورت امکان چنین تسهیلات بر از اینا بزرگ میتونه.
دیر زیاد من نتمر شد عبدالناصر خپلواک لهلمند لیکلی وای د امریکای یو چورلکه یا هلیکوپتر چې د هلمند پر اسمان تیر شي د طالبانو ځای په کورو کې ورک شي، نو زما په نظر دا یو مثبت کار دی. محمد وایس له هلمند له مرجې څخه لیکلی دی وای ترڅو چې امریکایی پوځیان په افغانستان کې وي طالبان سوله نه کوي. ښاغلی اخونزاده ستاسو نظر څه دی؟ محمد وایس د څرګندونو په ارتباط ترڅو امریکایان وي طالبان سوله نه کوي، کله چې امریکایان په وتلو وو یو کال پاته وو چې ټوله ووځي او دا د وسله یو لکو څونه رسیدلي ول 9000 ته په ځای دی چې طالبان سولې ته نږدې شي یا خبرې وکړي دوی لا جنگ تشدید کړو. ستاسو نظر سره؟
زه فکر کوم دا صرف یو بانه ده چې طالبان کوي. تاسو وګورئ چې په هلمند ولایت کې څه وخت چې خارجانو ډېر شتون درلودی په هغه وخت کې هلته جنګ دومره زیات نه و. وخت چې د هلمند څخه ټوله خارجان ووتل په هلمند کې هېڅ خارجي شتون نه درلودی، طالبانو خپل عملیات ډېر زیات کړل او هلته پر ټولو ولسوالیو باندې حملې شروع کړې. تاسو ته معلومه ده چې د مساکلا ولسوالۍ تر څو واره تر برید لاندې رالی او پلی د سقوط سره مخامخ کړل او نوزاد ولسوالۍ یې مکمله ونیول طالبانو. دوی صرف زه فکر کوم چې دا د امریکایانو په شتون پسې اړه نه لري، دوی خپل مبارزه کوي کچيري امریکایانو شتون په افغانستان کې نوې زه فکر کوم چې دوی به په ډیرو په میاش دوه میاش کې به ډیر ولایتونه سکو سره مخامخ کینو دا په دې معنی نه ده زه فکر کوم چې د امریکایانو شتون په افغانستان کې وو سني شرایط کې بالکل پر ځای ګام دی او ډیر د افغانستان په ګټه دی خو د ځان سره منفي تاثیرات هم یو خواته لري تاسو وګورئ چې موږ مشکل په دې باندې وینې نه هلیږي په داسې سربازانو باندې موږ ته اساسي کار باید وسی تاسو وګورئ چې توریزم چیرې دی توریزم ځالي چیرې دی او توریزم د چا د خواسه سپورټیږي او زموږ کم موږ نظام چې په داسې ټولو سکلونو کې زموږ د نظام سره کم اساسي ضرورتونه چې زموږ دولت دلودل هغه امریکایانو پر مشکلات یو حل نکړل او موږ ته اساسي کار ونه کوي او داسې یو ضعیف نظام موږ ته جوړ کړي تاسو وګورئ چې پر دغه نظام باندې خپل افغانان ډیر کم باور لري نو هغه دغه مشکلات چې ورکن منفی اړخونه لري د ځان سره
تشکر جناب حاجی عبدالحی اخونزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه و محمد اسحاق قطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو با ما هستند حالا نوبت شنونده ها است پیشتر تلفن ها مشکل تکنیکی داشتن رخ نمی شدن اما حالا امیدوار هستم که مشکل رفع شده باشه اگر شما شماره تلفن ما را ندارین با شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و در برنامه سهم بگیرین بفرمایین سلام علیکم رادیو آزادی است حالا شنونده روی خط هست آقای سردار محمد تشکر از تماستون خیلی مختصر و کوتاه لطفا که دیگه شنونده روی خط هستن
ملمنون از ما در خوشتن از این ملمنون برای که با ما که در پربلی از این تپری خودن در بیره و سوال من شرم کردی جفا کردی او رو دیو امریکا و دولت رو هم جفا کردی زکا چی جنگ در اوله ده منگ افغانستان جنگ دی چه سر نصف ده دی ولی آقا خلکو تا نوائی چه طالبانو تا واسکتو نور کردی بمو نور کردی خرچو ور کردی دودی ور کردی موچر ور کردی دا برای که با ما آقا خلکو تا ولی مخناره دی چه در اوله تاسی طالبانو تا ور کردی بله که با ما دستی دی نکردی چه غلط تا وای غلا کوا کاروانی تا وای سار کوا منگ تا وطن که نداشت گرد رو دل نم پرستان رو دل
سردار محمد صاحب تشکر زنده باشم
نظر دیواری دل شو مننه
اجازه بدین دیگه شنم دوام صحبت بکنن حالا شنم دیگه روی خط هست سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید
مهربان
و علیکم السلام
اورور در امریکا چې د مشتنه وایي زواګ راکې نمو تشویقي مشتیر څه کټه نه راسي روس مش د پداسوار لاس کړی چې کومه دې زموږ ته ما رادار راکې امیا وای قدرت ګرا کې موږ ته یو وخت تیارې راکړي کې څنګه راکړي په بندو دي جوړې
خوب شوه تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان را توسط نیروهای امریکایی هم با مهمانان صحبت خواهیم کرد بالایش تشکر از تماستون
البته یو شی پیاد لري چې مخکې تر دې چې روسان افغانستان ته راشي افغانستان هم مجهز اردو درلودل بل اوریدون کایم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم زه راحت من نتا د نوروز ورایت نن تاسو ته تماس کیم
مهرباني
زما د محترم مېلمنو ته سلامونه وایم او ما غوښتم سوال ده چې دا اوسنی نظام چې د امریکای چې دا ټول په دې خبر دی او په دې حال په دې ټول کوي چې دا تروریزم ځان چې دا د کم ځان د تفکیر چې تمه کوي په دې ټول امریکای خبر دی مخصوصا د دولت خبر دی موږ چې عام خلک موږ کوي د دولت ته کارواکي څوک روزي او چاته نور کې چاته نار نور کې تاسو پر نوروز شو ګورې دا والین د نوروز والي زی پرون یو ساي او ابل ورځ یو سړی وو چې څوک نو چې بوختنه وو
صحیح
دا هم به کایان د دولت کې د چواس
صحیح ډېر زیاته مننه مننه کور دی ودان
تشکر زنده باشین خب یک شنبه دیگه هم باشون صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمونا سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید
نازنین زابل شادی رستانه
مهربانی کوی
مشتمه خودم آره تعمیر خیلی چون باش کنید داره پاکیر داره تنگیم داره یه اون خوب انجا عملیت نره و تنگیم داره تنگیم داره بچه ها بود
بله پدی خبری وشوه کم بلا نوی خبر لره یا پشتنه می ربانی سیده سلامت
باشیم و حالا برمیگردیم به مهمانهای خود خب این نکته هم که مهمان ما در استودیو البته حاجی عبدالحی آخونزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه و محمد اسحاق قطمر کارشناس مسائل نظامی هستند قطمر صاحب با شما میپردازیم با همین سوال که شنونده از طریق تلفن مطرح کرد اویی که از سال 2001 میلادی تا حال برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 60 میلیارد دلار امریکا هزینه کرده آیا فکر میکنین که امریکا و ناتو در تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان موفق بوده و فکر میکنین آنچه نیروهای امنیتی افغان در اختیار داره امکان نداشت بهتر از این میبودن؟
ببینین ما خدمت شما یک چیز عرض میکنم ایست که شما اگر نیروی نوپای و صفر شروع شده را از سال 2001 ببینین تا امروز اینا توانستن تا یک حدی با پای خود بیستن. شما تنها تجهیزاتی که اینا دارن این هم در نظر بگیرین. یکانه چیزی که با نداریم عبارت از نیروهای هوایی است و امو صنف هوایی است و تاسیساتی که مربوط به صنف هوایی بشه بباشه. با باور با یک سلسله حوادث در طول 10 سال گذشته صورت گرفت که او دوستای ما را به این متقاعد ساخت که را بر فعلا همو نیروهای هوایی را تجهیز نکرد یا حداقل اعتماد سازی اگر نباشه این را تیاره و یا امکانات بسیار پیشرفته هوایی را به دسترس از اینا قرار لطن. بخاطر ازی که شما دیدین در حدود 100 و 120 حمله از طرف نیروهای امنیتی و چی در پلیس و چی در نظامی روی عساکر خارجی صورت گرفت. با باور با تا اندازه ایربی حملات جلو ایربی کمک های بسیار با دست باز و یا در اختیار قرار دادن تمام تجهیزات نظامی را برای اردوی افغانستان گرفت و این یک مثال بود که ما هنوز هم نتانستیم که نیروهای امنیتی خود را تصفیه بکنیم و این یک صدای بسیار زیادی بود که از طرف مردم افغانستان هم تکرار شد و از طرف خود وزارت دفاع هم تکرار شد. چنانچه شما دیدین بیشترین حملات را که بالای قوتهای خود نظامی و بالای وزارت دفاع و بالای قطعات وزارت دفاع و روی پسته‌های امنیتی که در اطراف موقعیت داشتن توسط بعضی از اشخاص گیرا در داخل ابی اردو نفوذ کرده بودن صورت گرفت. این یک معضله به اصطلاح با وجود آورد. اما در پالیزی بفکر میکنم شما زبانی که سالانه 5.2 میلیارد دلار برای معاش و برای تجهیز و برای تربیه اردو از امریکایا کمک میگین، من فکر میکنم یک رقم بسیار درشت است و اگر ایربی کمک نباشه مشکل خواهد بود که بتاریم تنها معاش سربازای خود، تیر بوتر سربازای خود، ایاشای باطی سربازای خود پیش بریم. بر صورتش من هم کاملا 100% موافق به این نیستم که گویا جهادیان تانستن اردوی باران تجهیز بکنن، تانستن تباب تجهیزات باران تکمیل بکنن، تانستن که آبوزش کافی بتن. یک سوال است مثل دیگر دوستای با کیره داشتن، ولی با باور من بیشترین علت شما داری ببینیم که روز و فضای اعتماد کامله که امریکای ها و ناتو بیخواست از طرف افغانی داشته باشه او را به دست دارد. مثال عبدشی زبانی که اینا تحسیصات خود ترک میکردن شما دیدین بعض جای را اینا تحسیصات به دست از افغان ها قرار ندازن بلکه تحسیصات خود نابود کردن که نشان دیندی او نبو تکنولوژی است که را نخواستن که نیمی تکنولوژی به دست افغان ها باشه که برای ما هم جای سوال است و جای تاسف هم است که چطور ما نتانستیم که به اعتماد و یا چطور نتانستیم که وادار بسازیم ابو طرف خود که اونا نیروی امنیتی افغانستان را
عدم مدیریت مناسب در سطح رهبری نظامی افغان هم در این قسمت نقش داشته.
یقیناً که با فکر میکنم 80% از این عدم مدیریت سالم در رهبری نیروهای امنیتی باشه.
تشکر. اجازه بدین چند تا پیام از شنونده ها بخونم که از طریق اس ام اس به شماره 818 با استفاده از تلفن های افغان بی سیم خود فرستادن. طیب از هرات نوشته اگر خارجی ها از افغانستان خارج شوند اشتباه امریکا در عراق تکرار خواهد شد. جان محمد از جای نامعلوم نوشته باقی ماندن امریکا در افغانستان اهمیت بزرگ سیاسی دارد تا نظامی و این نوید بخش است.
او یو بلوریدون که نجیب حسن نجیب لخوص لیکنی که چرته در دولت رهبری لزره نکار وکری در نریوال توکنو لپاتکیدو چخه گته ترلاسه کده شی. نور محمد حقیر لحلمند لیکنی دی که امریکا غواړي چې امن راشي نو پر پاکستان باید فشار راولي. ښاغلی اخونزاده، ستاسو په نظر اوس خو دا ده چې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي او دا احتمال هم شته که طالبان جګړې ته دوام ورکړي، نو له 2018 وروسته هم دوی ممکن پاتې شي؟ د امریکا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال کیمبل په وروستیو ورځو کې د امریکا مشرانو جرګې ته وویل چې افغان هوایي ځواک الوتکې نه لري او د افغانستان په ارضي او ځمکنیو شرایطو کې جنګي الوتکو ته ډېر ضرورت دی او دا د افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه نیمګړتیا ده. امریکا داسې معلومیږي چې خپل جنګي هلیکوپترونه ورکوي ځکه چې د هغو قیمت ډېر زیات دی او امریکا مخکې له روسانو څخه یو شمېر الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره اخیستې وې، خو لیکن د اوکراین په سر د دوی اختلاف د دې سبب شو چې له روسیې څخه د نورو الوتکو د اخیستلو پروګرام وځنډی شي. ستاسو په نظر افغانان اوس په اوسنی شرایطو کې چې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي باید له امریکا څه غوښتنه وکړي، خصوصا د الوتکو په برخه کې؟
زه فکر کوم واقعاً موږ امنیتي ځواکونه چې غټه نیمګړتیا لري هغه هوایي ده، او د هوایي تیاری او په عملیاتو کې پر طالبانو باندې ډېر ښه تاثیرات لري. تاسو وکتل موږ په کندوز کې په هلمند کې هر وخت باندې چې هوایي کومک خارجانو زموږ د امنیتي ځواکونو سره کړی وي په هغه عملیات بالکل ډېر کامیابي موږ امنیتي ځواکونو په لاس ورغلې ده او هر ځای ډېر په ډېر ژر سره تصفیه کړی دي. بې له هوایي کومک زموږ امنیتي ځواکونه نس کولای چې عملیات صحیح عملیات ترسره کړي د دشمن په مقابل کې وجنګیږي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده په هلمند ولایت کې په مساکلا ولسوالۍ کې چې وخت چې وایي کومک زموږ د امنیتي ځواکونو سره وسو د مساکلا ولسوالۍ بیرته زموږ امنیتي ځواکونو لاس ته راوړل. کچیر وایي کومک د امریکایانو نوې سوي کنټرول ته نه راغله او دغه سیب د کندوز کې چې وایي کومک نوې زموږ امنیتي ځواکونو په وایز سر بیا وایي کومک د خارجانو نسو کولای چې د کندوز شار خپل در کنټرول لاندې راولي. زه فکر کوم چې زموږ کوم رهبری چې د افغانستان دولت دا باید د دې څخه اول پیشنهاد او ګټه د کم خارجان چې اوس په افغانستان کې پاتې کیږي دوی ته اول پیشنهاد هم دا وي او د دوی سره پر دې باندې ډېر یو خاصه توجه وکړي او جدي بحث وکړي چې موږ ته امنیتي ځواکونه ته جنگي الیکوپټر ورکې کچیر خپل د نسی ورکول خو نور وادونه ست چې د غوې وادونه څخه کولای شي ورته راي نسی. بیل اوایي کومک از موږ امنیتي ځواکونه بالکل نیمګړي دي په عملیاتو کې کامیابی ترلاسه کولای نسی. زه فکر کوم دا تر ټولو مهم اوایي ځواک ته زموږ امنیتي ځواکونه ضرورت لري او زموږ رهبری دولت پر دې باندې باید ډیر جدي کار وکړي او دغه د امریکا خارجانو باندې خاص فشار راولي چې دغه امنیتي ځواکونه د فاره اوایي الیکوپټر لاس ته راوړي.
تشکر جناب عبدالحی اخونزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرګه و همچنان محمد اسحاق قطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو با ما هستند. موضوع مورد بحث ما هم باقی ماندن حدود 9800 سرباز امریکایی تا پایان سال 2016 در افغانستان هست. نظر شما شنونده ها را هم حالا میشنویم. شنونده های روی خط تلفن هستند، با اینا صحبت میکنیم و شمایی که شماره را یادداشت نکردین حالا قلم و کاغذ گرفته شماره استودیو رادیو آزادی را یادداشت بکنین و با ما زنگ بزنین. شماره های ما 0799-203-540 و 0700-822-755، ولی به شماره 818 راحت میتونین اسمس بفرستین در صورت که تلفن افغان بیسیم داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ابراهیم هستم از ولایت هلمند، به تماس شدیم، می‌خواستم دوباره یک
بفرمایید آقای ابراهیم. بفرمایید، مهمانای ما در استودیو هست، اگر سوال دارین.
می‌خواستم ما خود من قسم در مثال خود زاوی داشتم در پلیس هستیم، وقتی ما میشنیم از کلانای خود ما بر ما بیشتر جای تاثیر هست که خارجی ها کشتر مثال بر ما کسی سلطت دوگانه بازی میکنه و فریب میشه یا زن رهبرای ما فریب میده به چی دلید ما رهبرای ما در افغانستان فیدال کسی سر همیت رسد سی چیز مثال مهم است. یا میگه که ما ترکی نداریم، قوای هوایی نداریم، فیدان درسته یا داشته باشم خوبه، اما فیدان ما باید اول استقبالات خوب داشته باشیم، دوم دیگر جنگ چریکی باید داشته باشیم، سوم دیگر باید اول شيء طالبا كشتاد باقيه كلاشنيكوف باید شفرق برما جنگ میکنه ما چطور میتونی جنگ کدن چیز نیست که بیگه سبا دیگه کسا جنگ کنیم تو و تیاره تو فعلا ما باید به روی جنگ چلیکی باید موزیات تر کوشش کنیم طالبا ما باید متشکل که انتقال میکنه با شفرق باید کلاشنیکوف برما جنگ میکنه اولایت ما تشمه میکنه ما چطور میتونیم از پاس بگم که مثل چهره نداریم
تشکر نم بلاش صحبت بکنیم که خب دشمن وقتی که با حکومت افغانستان با نیروهای امنیتی جنگ میکنن اونا هم امکانات خیلی عالی در اختیار ندارن، چطور میشه با این امکانات کم اونا را مهار کرد؟ خب تشکر از تماستون. شنونده دیگه روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
و علیکم سلام.
سلامت هستی؟
مهربانی. زما اصلي بس د امنیت صاحب خبره روانداري امنیت صاحب خبره وکړه نه چې د افغانستان د ټول اصلي نیمګړتیا دا ده چې افغانان افغاني ځواکونه چې دي دغه هلیکوپټر نه لري او دوی په جنګ کې اصلي زما هدف دا دی او دا خبره وکړله چې د امریکا هلیکوپټر ډېرې ګرانې تمامېږي نو چې امریکا د امریکا هدف په دې کې څه دی چې هلیکوپټر د دوی ګرانې دي او زموږ ملي ځواکونو ته دوی هلیکوپټر نه ورکوي او هلته وایي د داعش دی یا د طالبانو پر ضد باندې جنگ کوي نو دا جنگ ګران تمامېږي که دا هلیکوپټر ګران تمامېږي دی اصلي هدف
ډېره مننه سلامت اوسه تاسو به ځواب وویل شي بل اوریدونکی له روزن معرفي کوي آزادي رادیو
وعلیکم السلام بفرمایید خوش آمدین به برنامه
نامو قمر صدیقی وقت شما را نگیرم
تشکر آقای قمر خیلی مختصر
بفرمایید
بفرمایید
سوال داخلی هست داشتون که زمان مجاهدین امریکایی ما اشتغال بلوپایت میداد و امروز برای ما تجهیزات اولی هم به یکی دوم از اینکه امروز سرزاین ها به چپلق میجنگه آیا به مثل سقوط کندوز اگر 5000 یا 5500 نیروهای هوایی امریکا یعنی ما چطور میتونیم که ولایت هایی که به سقوط مواجه شد بعد از اون تلفات از این مردم ها که به مثل کندوز میکشند و نیروهای هوایی اگر برسه او چی به درد ما میسه چون کل مردم به قتل میرسه و این 5000 نفر تن و امنیت برای مردمی که واجب سلطنت و چوکیست از اونا
پشتیبانی میکنن
یا از ملت افغانستان.
تشکر، نظرتان را شنیدیم، زنده باشید.
یا اوردون که بلخلو بیم علمانو تنو بطور که و مهربانی که وی آزادی را لیودم.
بله سلام علیکم، میشنوین؟
بله میشنویم. اسمتان رو از کجا زنگ زدین بفرماین؟
محترم خیر محمد خیرخواستم، منصوب حوزه ملی هستم، از ولایت هلمند به تماس شدم برای شما و مهمانان برنامه شما سلام خود تقدیم میکنم.
و علیکم السلام خیرخواستم، لطفا مختصر و کوتاه صحبت بکنین که وقت کم است، به مهمانا فرصت مساعد شوه که پاسخ بدن.
درست است، پیشتر همین مهمان برنامه شما محترم فرمودن که اعتماد کافی برای نیروهای خارجی وجود نداره یا برای آمریکا که برای اردوی ملی قوتهای هوایی یا طیارههای هوایی بده. به نظر شما ما سوال دارم از مهمان برنامه شما که اگر آمریکایی‌ها در افغانستان بمانند و امراض تروریسم جنگ بکنند و در پلوی اردوی ملی افغانستان این زیاد سرش قیمت تمام میشه یا که از نظر هوایی و زمینی و توپخانه
سوال مخیم بشو
پیشم تکرار شد.
سلامت باشید.
خیرخواست، تشکر. سوالی که کردین لحظه پیش تکرار شد، از شنونده دیگه هم پرسیدن. به هر حال خب همین سوالتان را از مهمونا خواهیم پرسید. خب فقط چند تا اس ام اس شنونده ها از طریق اس ام اس از طریق تلفن های افغان بی سی خود اس ام اس فرستادن. عبدالرسول تیمورزاده نوشته هر وقت که افغان ها از حکومت مرکزی حمایت کنند صلح در افغانستان تامین خواهد شد، یعنی اگر حمایت نکنند هیچ قدرت دنیا نمیتواند صلح را در کشور بیاورد. شنونده دیگه بدون از اینکه نام خود را ذکر بکنه نوشته که دولت آمریکا با نیروهای افغانستان بازی میکند، 5000 عسکر آمریکایی امنیت یک ولسوالی را هم گرفتن نمیتوانند، تا بهار سال آینده تمام 20% خاک افغانستان در نزد نیروهای افغانستان خواهد و بود و بس. از ولسوالی بالا مرغاب هم شنونده به نام عبدالستار آخوندزاده نوشته که امریکا عاشق ما نیست، اینجا منافع دارد، اگر منافع آنها به خطر شود از اینجا به زودی خواهند رفت.
محمد ابراهیم هلالزی بادغیس خلی کلیدی امریکا ولی افغانستان تا د درد ګولۍ ورکولو په ځای د درد ګولۍ ورکوي لیکن معالجه نه کوي. نه پېژنم
مساکن مطلب شې چې در بیماری مساکن میتنه ما معالجه نه میکنن بیماری را.
زلمی سالرزی د کندهار له معروف ولسوالۍ څخه لیکلي دی: آیا امریکا د افغانستان جګړه تر اوسه نه ده څېړلې چې د طالبانو پټنځایونه چیرې دي؟ طالبانو ته دومره وسله له کومه ځای ورځي؟ دومره قوت یې له کومه کړ؟ زما په ګمان زموږ د هیواد جنگ د لوی قدرتونو یو پلان سوی غوښتنه ده، او زه پوره ډاډه یم که امریکا وغواړي د پاکستان په ذریعه ډېر ژر سوله راوستلی شي. اوس په ورشو درنو میلمنو ته اول همدغه پوښتنه د ډېرو ده چې اخونزاده صاحب، ستاسو خبرو ته یو اورېدونکي اشاره وکړه چې تاسو ویل چې امریکا خپلې الوتکې نشي ورکولی، لیکن آیا د الوتکو قیمت تر دې هم زیات دی چې په افغانستان کې په زرګونو ځواکونه وساتي او جګړه دوام پیدا کړي؟
دا کار باید مخکې څه وایي، ما ویل مالکه چیرې خپل هلیکاپټر ډېر ګران دي نیسي ورکولی، مال د نورو هیوادونه هم لري چې د هغو څخه یې ورته رانیسي زموږ امنیتي ځواکونو ته. تاسې وګورئ، زه د کندوز ښار چې څه وخت سکوت کوئ د خارجانو څخه زموږ امنیتي ارګانونه لکه وزارت دفاع، وزارت داخله په وار وار ډېر غوښتنه وکړل چې موږ سره هوایي کومک وکړي. دوی تقریبا څلور ورځې بعد زموږ د امنیتي ځواکونو سره هوایي کومک وکړي. که چیرې دغه هوایي کومک موږ خپل زموږ هوایي ځواکونه قوي وای، او هلیکاپټر او د جنگي هلیکاپټر او نور د غیر درلودلی، موږ کولی شو چې د کندوز د سکوت مخکې موږ کولی شو پر طالبانو باندې هلته هوایي کومک استعمال کړی وای، هلته بمبار سوی وای، کندوز به د سکوت سره نه مخ کېدلی. دا یو غټه نیمګړتیا ده چې موږ هر وخت د خارجانو څخه واچ کومک غواړو، دغه موږ د سکوت وروسته هغه موږ سره کومک کوي. د هر ځای مساکله ولسوالۍ کې هم دغه ستونزه وه چې په وار وار موږ وزارت داخله، وزارت دفاع او خپل خصوصا رئیس جمهور په څو وار دوی ته دا خواهش ته وکړي چې په مساکله کې موږ سره وایي کومک وکړي. مساکله نه شپه د سکوت سره مخامخ کیږي، خو بیا دوی ونه توانېدل د څلور ورځو وروسته مساکله سکوت وکړي. په پنځمه ورځ ولسوالۍ سکوت وکړي، بیا خارجان ولته وایي بمبار وکړي، اول طالبان ته ډېر مرګ ژوبله مور وراروله. که چیرې دا زموږ په لاس کې وای، نو موږ کولای شو چې هیڅ وخت به زموږ یو ولسوالۍ نه ښار به د سکوت سره مخامخ کېدلی نه. زه پوهېږم چې موږ دا کم سوالونه چې داخل کول دا زموږ په زړونو کې دي، خو امریکایانو زموږ سره تر اوسه هغه باور او اعتماد موږ پر امنیتي ځواکونو باندې لري، او نزموږ پر هغه حکومت برابرۍ باندې تر اوسه هغه اعتماد پیدا کړی دی. دوی موږ ته په صدقانه ډول موږ سره کومکونه وکړي، یوازې د هوایي کومک نه دی. موږ نظام تاسو وګورئ، مال موږ د نظام سره همکاري نه ده کړې. دغه نظام چې دوی رامنځته کړی دی، آیا دا نظام د افغانان ته د قبول وړ دی که نه دی؟ زه فکر کوم چې اتیا فیصد خلکو ته اوسنی نظام د قبول وړ نه دی.
تشکر زنده باشین. محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل نظامی، را هم در استودیو داریم. جناب اتمر صاحب، همین سوال را با شما هم مطرح میکنیم به شکل که آیا برای امریکا تجهیز اردوی ملی افغانستان خیلی گران تمام خواهد شد، یا حضور نظامیانش در افغانستان برای مدت طولانی تر؟
ببینن، هدف ما سرزیست که تیاره، دوستا گفتن که تیاره هلیکوپتر بتن، تیاره هلیکوپتر امریکایی بر اراضی افغانستان مشکل داره. یعنی او تیاره ساخت شد چدید است، یک قیمت است به گفته خودشان، و دومی که او را نمیتونند در اراضی افغانستان عملیات بکنند. اراضی افغانستان خیلی شکسته و کوهستانی است، و شما اگر تلفات تیاره های امریکایی را در طول سالهای جنگ ببینید با مقایسه سقوط تیاره های روسی که او را در زمان جنگ در افغانستان بودن، سه چند و چهار چند بلند است. امریکایی ها به وزیزی که اونا تیاره بتن بر افغانستان، اینا خواستن که تیاره هلیکوپتر از کشور روسیه بخرند، ولیکن امریکایی ها نمیخواهند که در قضیه افغانستان روسا را مستقیما سهم بتن، و یایی که روسا هم اینجا به اصطلاح یک پارچه از کیک داشته باشند. از این خاطر با وجودی که حیات چند دفعه از افغانستان به روسیه رفت و از روسیه به افغانستان آمد و تعهدی که از طرف روسیه شد، اونا گفتن که ما کمک میکنیم، ولی تا هنوز اولا این کمک صورت نگرفته. محدود میشه عملات یا عملیات نظامی هوایی امریکا با تیاره های بی پیلوت، و این یک تکنولوژی بسیار پیشرفته است که امریکایی ها نمیخواهند که تکنولوژی تیاره های بی پیلوت را بر افغان ها بتن. اینا در تمام قضایا، چی در قضیه قندوز، چی در قضیه هلمند و چی هم در کوبیدن مراکز تروریسم در سرتاسر افغانستان، پیلوت آمریکایی در تیاری هلیکوپتر عملیات نمیکنه، بلکه تیارای درون یا بیپیلوت اونا اهداف از طریق تیارات بیپیلوت هدف قرار میتن و اهداف
قرار میتن. مجبور استم حرف شما را قطع بکنیم و تشکر از اینکه در این برنامه شرکت کردین. همچنان جناب حاجی عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگا و تشکر از شنوندگان عزیز که از طریق تلفن و اس ام اس و همچنان فیسبوک با ما در تماس شدین. من و امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان حالا با شما خداحافظی میکنیم. برنامه‌های رادیو آزادی را تا ساعت 7 دنبال کنید. پس از ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنایی صدای آمریکا را روی همین امواج.
ساتن کے دل خارے نہ دے خوب نہ دے آرام